السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو خبری پروگرام ته راغلاست ویم نن چهارشنبه د اسد زمری 15 د 2000 کال د اگست 15 په دغه خبری پروگرام کې چې شمشاد زدرانی تخنیکی چاره مخته وړي اوری چې د افغانستان حکومت ویلی دی د سولې په اړه باندې د مشورتي لوی جرګې لپاره ټولې تابعیاوي نیول شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو هم د دغې جرګې له دایرې دو خوښي ښودلې. دا مو د سر موضوع ده. بهرنۍ مهمه موضوع دا ده چې د لبنان په پلازمینه بیروت کې سهشنبه ماښام دوو درنو چاودنو لسګونه کسان مړه کړي او زرګونه نورې ټپیان کړي دي. خو تر ارسه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی په افغانستان کې د دولتي او خصوصي پوهنتونو تر تړل کېدو څلور میاشتې وروسته نن چهارشنبه پوهنتونونه بیرته پرانیستل کېږي. د نړیوال بانک اجرایه بورډ د سې شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملي دسترخوان پروګرام تصویب کړ او د لبنان په پلازمینه بیروت کې سهشنبه ماښام دوو چاودنو تر اوسه لږ تر لږه 3 کسان مړه او څه باندې 4000 نور ټپیان کړي دي. پوره خبرونه په افغانستان کې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو تر تړل کېدو څلور میاشتې وروسته نن د چهارشنبې په ورځ د زمري په 15 پوهنتونونه بیرته پرانیستل کېږي. جمهوري ریاست ویلي چې په دې اړه د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه. چارواکو په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د تیر کال په کب میاشت کې پریکړه وکړه چې پوهنتونونه او ښوونځي دې وتړل شي. تر اوسه څرګنده نه ده چې آیا ښوونځي به پرانیستل شي که نه. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي پرون وویل د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه پریکړه به د کابینې په بله غونډه کې وشي. د نړیوال بانک اجرایه بورډ د سې شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملي دسترخوان پروګرام تصویب کړ. دغه پروګرام د 210 میلیونه ډالرو په لګښت د نړیوال بانک د نړیوالې پراختیا ادارې تمویلوي. د نړیوال بانک د ویب پاڼې د معلوماتو له مخې په دغه پروګرام کې د 280 میلیونه ډالرو فنډ شامل دی چې له افغان کورنیو سره د کرونا ویروس پر وړاندې مالی مرسته وکړي. د دې ترڅنګ 100 میلیون ډالره د کرنې په برخه کې او خوراکي موادو د عرضې پروګرام ته ورکول کیږي. د معلوماتو له مخې د کووید 19 پر مهال افغان کورنۍ سره د مرستې پروژه به د کلیو او پراختیا وزارت د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره او د کابل ښاروالي تطبیقوي. د کرنې او خوراکي موادو په برخه کې پروګرام به د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا مخته وړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 2 اونۍ مخکې ولسي جرګې د ملي دسترخوان پروګرام رد کړ چې ګواکې دا پروګرام د پراختیا پروژې له بودیجې تمویلیږي. د چمن او سپین بولدک لار له پرانیستل کېدو 2 ساعته وروسته بیرته تړل شوې. د چمن یو چارواکي زکاولا درانی د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سېشنبې په مازیګر 15 بجې دا لار یو ځل بیا تر نامعلومې مودې وتړل شوه. د ده په خبره د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ په یو ځل غونډه بیا کیږي او له هغه وروسته به په دې اړه پرېکړه وشي، خو ده ونه ویل چې دا غونډه به کله وشي. د پاکستان حکومت روان 2020 کال د مارچ په پیل کې د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي په هدف د چمن او سپین بولدک لار وتړله، خو په اپریل کې د محدودې سوداګرۍ اجازه ورکړه. د پاکستان حکومت په جولای کې یوازې د اختر په ورځو کې د سوداګرۍ لپاره لار پرانیسته. د ایران پولیس وایي وروسته له هغې 19 کسان نیولي چې د تهران یو پارک ته یې له ځان سره د طالبانو بیرغ وړی و. د تهران د پولیسو رئیس حسین رحیمی اسنا خبری آژانس ته وویل دا کسان د جمعې په ورځ ملت پارک ته د اختر په ورځ د طالبانو له بیرغ سره تللي وو. ده وویل له بده مرغه یو شمېر کسانو په دې ځای کې د طالبانو د بیرغ کارولو اقدام وکړ. رحیمی وویل افغانان هر کال د اختر مراسم په دې پارک کې لمانځي. د ایران پولیسو ویلي له نیول شویو څخه 50 کسانو بیرغونه جوړ کړي وو او عکسونه او ویډیوګانې رسنیو ته ایستلي وې. ایران پاته کسان غیر قانوني کډوال یاد کړي او په وینا یې له ایرانه د ایستل کېدو په حال کې دي. په بیروت کې د سېشنبې په ماښام درنو چاودنو دغه ښار لړزولی دی. پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوې ویډیوګانې ښکاروي چې د چاودنې له کبله دود او پراخ زیان اوښتی دی. د لبنان د روغتیا وزیر حمد حسن ویلي تر اوسه لږ تر لږه 3 کسان مړه او څه باندې 4000 نور ټپیان شوي دي. هغه ویلي د مرګ ژوبلو شمېر لا پسې زیاتېدونکی دی. د خبر تفصیل په همدې پروګرام کې اوریدل شي. او د افغانستان د کرکټ بورډ په میدان وردګ ولایت کې د کرکټ د یو لوبغالي د جوړیدو چارې پیل کړي. د کرکټ بورډ د ویب پاڼې د معلوماتو له مخې دا لوبغالی به پر 4,000 متره مربع ځمکه جوړیږي او د 4,000 تماشاچیانو ځای به ولري. د معلوماتو له مخې د دې لوبغالي چارې به په 1.5 کال کې بشپړي او له لوبغالي به ګټې اخیستنه پیل شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کولای شي د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د ازادي رادیو په دغه خبری مجله کې وړاندې پیل لبنان نکو. د لبنان پلازمینه بیروت سیشن به ماخام دوه درنو چاودنو لړزولې. لږ تر لږه 3 کسان تر اوسه مړه او نږدې 4,000 نور ټپیان شوي. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب وایي
انه یوم حزین بیروت منکوبه.
دا یو غمجنه ورځ ده. بیروت کړېدلې، لبنان یو ناورین وهلی دی. په دې اړه باندې هم تاسو ته راپور لرو چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې د مشورتي جرګې له دایرېدو هرکلی کړی دی. د ژوند رنګونه به هم په دغه پروګرام کې درته خپاره کړو.
بیرته هغه پخواني ځایونه مو څه بدي او ډېر خلک مینه لري سي خپل افغاني شیانه چې کار وخت
یا مهم. سهار په خیر. رازو لومړی مطلب ته پیل. لکه څنګه مو چې وویل، لبنان نکو. د لبنان پلازمینه بیروت سهشنبه ماښام دوه درنو چاودنو لړزولی چې پکې لسګونه کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شوي دي. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب ویلي په یو بندري سیمه کې د کیمیاوي سرې د ساتلو په یوې زیرمه کې د 2500 ټنو امونیم نایتریت یا کیمیاوي سرې د چاودنې له امله دغه پیښه شوې ده. په دې اړه تر لنډې دمې وروسته یو راپور. د ماښام شاوخوا 6 بجې وې چې د بیروت ښار دوه درنو چاودنو ولړزاوه. چاودنې په یو بندري سیمه کې شوې او په ویډیوګانو کې ښکاري چې د ښار د دې برخې ودانۍ نړیدلې او هر څه ګډوډ شوي دي. د لبنان د روغتیا وزیر حمد حسن ویلي لږ تر لږه 3 کسان مړه او څه باندې څلور زره نور کسان ټپیان شوي دي. هغه ویلي د مرګ ژوبلو شمیر لا پسې زیاتېدونکی دی. د ګڼو خلکو مړی او ژوندی ورک دی. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب ویلي هیواد یې له یو لوی ناورین سره مخ شوی دی.
انه یوم حزین بیروت منکوبه. لبنان مصاب.
دا یو غمجنه ورځ ده. بیروت کړېدلې، لبنان یو ناورین وهلی. دا یو ملي ناورین دی. کوم انځورونه چې موږ ګورو د دې تراژیدۍ د لویوالي ښکارندوی کوي. او دا چې یو ناورین په لبنان راغی، بیروت غم ځپلی دی او ټول لبنان له یو مصیبت سره مخ دی. دی اپ ګواخو کړ چې د دې پیښې په اړه به هیڅوک له حساب کتاب خلاص نشي. او وی ویل دا له خلکو او د پیښې له قربانیانو سره ژمنه ده چې د دې پیښې عاملین به هرومرو حساب پرې کوي. د لبنان صدر اعظم نن چهارشنبه ملي ماتم اعلان کړی. هغه له خپلو ملګرو هیوادونو غوښتي چې مرسته ورسره وکړي.
انني في هذه اللحظه اتوجه بنداء عاجل.
زه اوس وخت په خپلو ټولو ملګرو په بیړنۍ توګه غږ کوم چې لبنان سره ودریږي او لبنان سره مرسته وکړي څو خپل ژور ټپونه ټکور کړای شو. د بیروت اوسیدونکو ویلي په ژوند یې داسې پیښه نه وه لیدلې. د نړۍ ګڼو ولسمشرانو او رهبرانو له لبنان سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې مرستې به ورسره وکړي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې دغه پیښه داسې وخت شوي چې ټاکل شوي په 2015 میلادي کال کې د پخواني صدر اعظم رفیق حریری د وژل کېدو په اړه محکمه پریکړه اعلان کړي. د ملګرو ملتونو په دې محکمه کې به په موټر بم چاودنه کې د رفیق حریری د وژل کېدو په تړاو 4 مشکوک کسان په غیابی توګه محاکمه شي. دغه څلور کسان د ایران د ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې غړي دي. د دې ډلې د حریری په قتل کې د لاس درلودو تورونه رد کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
بیا هم خراغلی اوس راځو د افغانستان د سولې په اړه باندې د لوی مشورتي جرګې موضوع ته. د امریکا متحده ایالتونو په افغانستان کې د سولې د مشورتي جرګې له جوړېدو خوښي ښودلې ده. په افغانستان کې د امریکا متحده ایالتونو د سفارت مسؤول او شارج دافیر راس ویلسن په دې اړه باندې ځینې څرګندونې کړې دي. تمه ده چې د اگست په اوومه باندې، یعنی دوه ورځې وروسته، په کابل کې د سولې لویه مشورتي جرګه جوړه شي چې هدف یې د 400 طالب بندیانو د خلاصون، د برخلیک معلومول او همدارنګه د سولې په تړاو د ځینو نورو مهمو مسایلو په اړه باندې ولسمشر ته مشوره ورکول دي. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
په کابل کې د امریکا د سفارت شارز د فیر راس ویلسن د مشورتي لوی جرګې راغوښتو په اړه د ولسمشر غنی پریکړه ستایلې ده. ښاغلی ویلسن د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له دوو څخه په یوه غونډه کې چې له لیرې جوړه سوې وه داسې وویل:
I'm very grateful to have this opportunity to
د دې فرصت لپاره ډیر منندویم چې د ولسمشر غنی مشري او د لوی جرګې راغوشتلې وستایم. لکه څنګه چې تاسو وویل، هدف یې افغانستان ته د خپل او نورو د هڅو د ملي پیاوړتیا ملاتړ دی. د سولې د پروسې او مشورتي لوی جرګې په اړه په دوو غونډو کې د 40 هیوادونو او ادارو استازو ګډون کړی و. افغانستان ته د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا چې په پرونی غونډه کې ګډون کړی و، پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی کوي، چې د سیاسي جوړښتونو او دود له مخې پریکړې وکړي. مشورتي لوی جرګه به د جمعې په ورځ د درو ورځو لپاره په کابل کې جوړه سي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون وویل د 400 طالب زندانیانو خلاصون دا چې افغانان څه ډول سوله غواړي او د حکومت پراختیایي پروګرامونو شریکول له مهمو بحثونو دي. د دغو زندانیانو نمونه د شاوخوا 15,000 بندیانو په لیست کې شامل دي چې طالبانو افغان حکومت ته سپارلی، او غوښت یې دي چې په دې فهرست کې شامل طالبان دي له زندانونو راخوشي سي. طالبانو ویلي چې د دغو طالب زندانیانو تر راخوشي کېدو وروسته به بین الافغاني خبرې پیل کړي، خو حکومت ویلي 400 طالب زندانیان لوی جرمی دوسیه لري. ولسمشر غنی په دې ورستوي کې ویل چې د دغو زندانیانو درخوشي کولو صلاحیت نه لري او په دې اړه به مشورتي لوی جرګه راوغواړي. خو د مشرانو جرګې غړي زلمی زابلی ازادي رادیو ته ویل چې دا مشورتي لوی جرګه یوازې حکومتي جرګه ده.
په اخیره کې چې رئیس جمهور د کمیسیون انتخاباته خوا څخه د رئیس جمهور په صفت اعلان سو، ورسره لږ څه بدل دي چې د ملت سره مشوره وکړي. یو لوی جرګه هغه ځای وو د بعد هغه وخت مشوره کړی وځد 50% اجرایی قدرت ډاکټر عبدالله صاحب ته ورکم کې ورنکم، او یا دغه نور ډیر ملي مسایل تیر سول چې د سب جمهور پرغه باندې سترګې پټولې لوی جرګه را ونه غوښته. اوس د 300 نفر لپاره یو ملي لوی جرګه را غوښتل دا منطق قوانین نه مني.
د ارګ ماڼۍ څخه د سه شنبې په ورځ په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی پرون د مشرانو جرګې او ولسي جرګې د اداري پلاوی له غړي او مشرانو جرګې له مشر فضل هادي مسلم یار سره د مشورتي لوی جرګې جوړېدو په اړه په ارګ ماڼۍ کې وکتل. د پارلماني چارو وزیر ضیاءالحق امرخیل چې په دې غونډه کې حضور درلود، د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د مشورتي لوی جرګې په اړه له دوی سره معلومات شریک کړل. ښاغلی امرخیل زیاته کړه:
ملي شورا د دواړو خونو مشرانو او اداري هیئت د افغانستان ولسمشر ته اطمینان ورکړ چې دوی دغه سي جرګې چې مشوره ده پکې د ولس استازي دي پکې، او همدارنګه د قومونو مشرانو او علما انتخابي غړي ګډون کوي. نو دای په نیک پال باندې ونیول او همدارنګه اطمینان ورکړ چې دوی به مرسته کوي، همکاري به کوي او د ولس ترڅنګ به دريږي.
ولسمشر غنی د مشورتي لوی جرګې په خاطر د ولسي جرګې غړي چې اوس مهال پر رخصتوي دي بیرته کابل ته ورغوښتي. د ولسي جرګې غړي د زمري په لومړۍ نیټه د یو نیم میاشتې لپاره د دوبي پر رخصتوي تللی دي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
اوس هم اجمل اند د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
ملیټری ټایمز د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر تازه څرګندونو لیکنه کړې. په لیکنه کې ویل شوی په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر ورځې خایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر نمایي تر کم شي. ولسمشر ټرمپ په یوې تازه مرکې کې چې د ایچ پی او لاکسیوس خبري شبکې سره یې کړې ویلي ممکن افغانستان کې امریکایي سرتیري د 4-5 زرو ترمنځ شمیر تر کم کړی شي. د مهال امریکا په افغانستان کې 8600 سرتیري لري. په لیکنه کې په تیره میاشت کې د امریکا د استازو په جرګه کې هغې رای ورکولو ته هم اشاره شوې چې پکې افغانستان کې تر 8000 نښته شمیر ته د امریکایي سرتیرو د کمولو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د واک محدودول منل شوی. لیکنه وایي اوس باید د امریکا سنا دا اقدام تصویب کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهی د تړون له مخې کچیرې طالبان د ترهګرۍ ضد مبارزې په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي د راتلونکي کال تر نمایي پورې به ټول بهرني سرتیري له افغانستان څخه ووسی. فارین پالیسی خبرونه بیا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو ټلیفوني خبرو ته اشاره کړي. په لیکنه کې راغلي ننګرهار کې جګړه روانه و چې پامپیو له ملا برادر سره د ویډیو کانفرنس لاري خبرې وکړې. پر ننګرهار مابس دا وسلوال برید د دوشنبه په مازیګر پای ته ورسید. خبرونه وایي پامپیو او برادر د افغان حکومت سره د بندي طالب زندانیانو په اړه هم وغږیدل. طالبان د بین الافغاني خبرو تر پایل مخ کې د حکومت له زندانونو څخه د خپل 5000 بنديانو خوشی کول غواړي. افغان حکومت بیا ګڼ شمیر د زندانیان خوشی کړي خو د 400 طالب بنديانو خوشی کول رد کړي. د فارین پالیسی په دې لیکنه کې ویل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د دې کسانو په خوشی کولو کې سره ناسره دی او وایي دوی درې کاله مخکې د جرمني د سفارت مخې ته د خونړۍ چاودنې په څیر درنو جرمونو کې لاس لري. ولسمشر غنی ویلي مشورتي لوی جرګه به د دې 400 زندانیانو د برخلیک په اړه پریکړه کوي. اوس ټول د دې لوی جرګې په تمه دي چې ټاکل شوی راتلونکي جمعه به جوړ شي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتست په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شي زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په ژوندې توګه واوري. اوس ورزو د پکتیا ولایت د زازی آریوبلس والی سپینې شګې ته. سپینه شګه د پکتیا د زازی آریوب یوه تفریحي او شنو ځنګلي سیمه ده چې خلک د ساتیرۍ او تفریح لپاره ورزي. په اخترونو کې دلته ډیر زیات بیروبار جوړیږي. دا اختر هم ګڼ خلک لر او بره ورغلی و والته تفریح وکړه. خان محمد سین په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې د میله کوونکو په غږ او هل هلو پیلېږي.
دلته د پکتیا ولایت د زازیو اریوب ولسوالۍ په سپینه شګه کې د بیلابیل ولایتونو په زرګونو کسان میلې ته راغلي سره خاندي او خوشحالي کوي. که څه هم په سپینه شګه کې دولت او خصوصي سکتور کوم پراختیا کار نه دی کړی، خو یاده سیمه طبیعت دومره ښکلې کړې چې سړی اړباسي یو ځل ورشي او په پاکه فضا شنه سیمه په نخترو او سیړیو پټو غرونو کې څو شېبې تېرې کړي. سپینه شګه د غره په لمن کې پراته ده او پراخه ورشوی هر کال د اخترونو د میلو کوربنه وي. سپینه شګې ته د پکتیا له ګردیز نه راغلی نقیب الله آزادي راډیو ته وایي
ځازوی خلک ډیر مینانا خلک مونږ ته ډیر مینا راکړله. به ټول خلک د پکتیا ټول ولس باید ځازوی رقم ولس پر کم تشي او خپل پکتیا ته خدمت وکړي، ځکه چې د وطن په آبادولو کې د مونږ ټول ځوانانو یو حق ده. که چیرته وطن ته خدمت ونه کړو بس وطن پکتیا به مو هماغسي ګډوډوي.
د زازی اریو بولسوالی سپینه شګه د ډیورن کرخه تاثیر مپرته ده او ډیر ځلې ورته د تفریح لپاره د پښتونخوا لزینو سیمونه پښتانه هم راځي. د زازی اریوب د ولسوالۍ وسیدونکو وایي په وروستیو کلونو کې د امنیت ستونزه هم کمه شوې او خلک لیواله دي په سپینه شګه کې دولت او خصوصي سکتور پانګونه وکړي او پراختیایي کارونه پکې پیل کړي. د سیمې وسیدونکو او د سپینه شګه میلې ته راغلي یو کس آزادي راډیو ته وایي
دلته په نوکونو خلک راغلي، امنیت دی، ځازیو کې هیڅ مشکل نشته دی. موږ دغه په کلکه غوښتنه ده چې موږ ته دا پارک زر تر زره جوړ کړي چې موږ ټول دلته موږ د ساتیرۍ دپاره ارزو دی و ډیره د خوشحالۍ ورځ به داسې خوشحالۍ ورځې به نور هم مخې ته راشي. خدای درو ولي
د سیمه بل وسیدونکو وای د سپینې شګې خکولي طبیعت ته پکاتو دولت ته پکار ده چې په یاد سیمه کې د سیالانیانو لپاره هوټلونه او د خلکو لپاره مارکیټونه او دوکانونه جوړ کړي چې خلکو ته پکې د کار زمینه برابر شي.
دلته موږ ته دولت پکار ده چې هوټل جوړ کړي، دوکانونه جوړ کړي چې کاروبار د غریبو خلکو کاروبار روان شي. دومره موټر ارزي چې چې اندازه یې نشته، دومره سوداګري کوي چې کلدار خپل کده دلته په ډالر شروع شي.
د پکتیا والی حلیم فدایی د زازی اریوب د وسیدونکو د دې غوښتنې په اړه چې سپینه شګه دی په ملي پارک بدل او پراختیایي کارونه د پکې پیل شي ازادي راډیو ته وویل.
د پکتیا دی ولس دا غوښتنه به موږ له مسؤولو مرکزي ادارو سره تعقیبوو. موږ اگر چې خپله اداري جلسه کې هم د چاپیریال ساتنې ادارې ته دنده ورکړې ده چې د دې سیمې د ملي پارکېدلو په امکاناتو باندې یوه طرحه جوړه کړي او هلته به د دې په نتیجه کې کاري فرصتونه رامنځته شي، چې امید دی د کاري فرصتونو سره دا په امنیت باندې هم ډېر ژور اغېز لري.
سپینه شګه یوازینی سیمه نه ده چې د میلو او ساتیریو جوګه ده، بلکې د افغانستان ډېرې سیمې طبیعت په خپل ښکلې کړي او د کال په څلورو ډولونو کې څلور ډوله ښکلا لري. خلک وایي که سوله ټینګه شي او دولت دغو سیمو ته پام وکړي، پر کورنیو سیالانیانو سربیره به د سیمې او نړۍ د هیوادونو د سیالانیانو قرباني وي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. اوس هم ورزو د امریکا د یو پخوانی پوځي د زندانیدو راپور ته په موسکو کې د جاسوسۍ په تور محکوم شوی پخوانی امریکایي پوځي د روسیې تر ټولو یو سخت زندان ته انتقال شوی دی. پاول ویلان په 14 کاله بند محکوم شوی، خو د پر ځان لګیدلي ټول تورونه رد کړي دي. 50 کلن ویلان په 2013 میلادي کال کې په موسکو کې نیول شوی و. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا پخوانی نظامی پاول ویلن په 2013 کال کې په مسکو کې نیول شوی وو. روسی څارنوالانو ویلي چې له ویلن سره یې داسې میموریسټیک وموند چې پکښې محرم معلومات وو، خو ویلن ویلي د دا میموریسټیک له یوه شناخته په دې فکر واخیست چې د رخصتیو عکسونه یې پکښې دي. د ویلن مدافع وکیلې اولګا کارلووا د روسیې تاس خبري اژانس ته د سې شنبې په ورځ ویلي چې ویلن اوس مهال له مسکو څخه د مردوفیا زندان ته انتقالیږي. ویل کیږي چې په دې زندان کې وضعیت ډیر سخت دی او له یوه زندانه بل ته د بندیانو انتقال څو اونۍ وخت نیسي. کارلووا ویلي چې دې دا معلومات د ویلن له ورور ډیوډ څخه ترلاسه کړل چې د برطانیې سفارت ورته ورکړی و. 50 کلن ویلن د امریکا، برطانیې، کاناډا او آیرلینډ تابعیت لري. کارلووا زیاته کړې چې د لیفورتوفو زندان چارواکو له تبصرې ډډه کړې ده. د ویلن خپلوانو ویلي چې تمه کیږي دی په سپتمبر میاشت کې په امریکا کې د روسي بندیانو په بدل کې خوشې سي. په جون میاشت کې راپورونه خپاره شول چې روسي او امریکایي چارواکو د ویلن او دوو روسانو د مبادلې په اړه خبرې پیل کړې دي. د مسکو ښار محکمې د جون په 15 نیټه ویلن په 15 کاله بند محکوم کړ. امریکا د ویلن محاکمه په عدالت ټوکې بللي او غوښتې یې دي چې ویلن باید ژر تر ژره خوشې سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې قضیه کې د بې عدالتۍ ادعاوې رد کړې دي. 50 کلن ویلن په 2013 کال کې په مسکو کې نیول شوی و. هغه مهال چې دی ونیول سو، ویلن د موټر د پرزو پلورونکي یو امریکایي شرکت د امنیت رئیس و. دی او د ده خپلوان ټینګار کوي چې دی روسیې ته په یوه واده کې د ګډون لپاره تللی و. تر محاکمې مخکې امریکایي چارواکو له مسکو څخه غوښتي وو چې پاول ویلن خوشې کړي. دوی پر روسي چارواکو انتقاد کړی و چې له ویلن سره د روسانو چلند د شرم وړ دی.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د دولتي او خصوصي پانتونو تر تړل کېدو څلور میاشتې وروسته نن د چهارشنبې په ورځ د زمري په پنځمه پانتونونه بیرته پرانیستل کېږي. د نړیوال بانک اجرایه بورد د سې شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملي دسترخوان پروګرام تصویب کړ. دغه پروګرام د 210 میلیونه ډالرو په لګښت د نړیوال بانک د نړیوالې پراختیا اداره تمویلوي. د چمن او سپین بولدک لار له پرانیستل کېدو څو ساعته وروسته پرون بیرته تړل شوې ده. د ایران پولیس وایي وروسته له هغې 19 کسان نیولی دي چې د تهران یو پارک ته له ځان سره د اختر په ورځو د طالبانو بیرغ وړی و. په بیروت کې د سې شنبې په ماښام دوه درنې چاودنې شوې دي. د لبنان د روغتیا وزیر حمد حسن ویلی دي چې په دې چاودنه کې تر اوسه لږ تر لږه 3 اویا کسان مړه شوي او څه باندې 4000 کسان ټپیان شوي دي. تاسو کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ.
د ژوند رنګونه
شامله چپان دی. ما زه دلته د پلورونکي په حیث کار کوم. څه خرڅوئ دلته؟ دلته کالي دي، بکسونه دي او هر رقم ډیزاینونه سي.
دلته خو دا کالي موږ ګورو د ټول افغاني کالي دي او ټول لاسي صنایع ده په لاس باندې ګنډل شوي. دغه تاسې مواد یې له کوم ځای نه راوړئ او دا چاته ورکوئ چې د ته وګنډي راوړي؟ دلته
موږ چاته خاص نه ورکوو، صرف اخلو له بازاره د قدیمي مواد دي او دلته بیا موږ نوي ډیزاینونه کار پرې کوو.
دلته خیاطان لري کنه؟
او خیاطان هم لرو، ډیزاینران هم لرو او مدیران هم لرو. سي منیجران دي، سي هغوی په لوړ سطح کار کوي او بیا میرمنې دي، سي هغوی بیا ګنډي.
یعنې فرمایش اخلي؟ دلته میرمن ته رقم فرمایش وي ګنډي؟
او زموږ خپل ډیزاینونه هم دي، کولی سي له هغوی استفاده وکړي او نور فرمایشونه هم اخلي.
خلک دلته څنګه دي؟ مراجعه کوي نه کوي؟ خویندې راځي دغه لاسي صنایع په حساب اخلي کنه؟
او ولې نه، اوس بیرته هغه پخواني ډیزاینونه مناسب دي او ډېر خلک مینه لري سي خپل افغاني شیانه چې کار واخلي. او خلک دي میرمنې دي راځي یا خغلی دي سي راځي او دلته د لاسي صنایع اخلي او په خطو
یوازې افغاني کمیسونه دي او که د سر پتلونیانې یا د نارینه لپاره هم څه لري؟
او د نارینه لپاره هم څه لرو، واسکټونه دي، درشیګانې دي او د ښځو لپاره هم رقم کالیستم، غربي کالیستم، افغانستان کمیسونه دي، د ودو لپاره نو سر پتلونیانې دي، رسمي کالي دي او هم داسې شخصي محفلو لپاره.
حتی په درشیانو کې هم ځینې درشیانې مدل تولید شي تاسې لاسي صنایع په کار کړی ده؟
او سي داسې معلومه سي سي یعنی افغاني دي او د افغاني موادو چې موږ کار کړی یا بي جي وي یا به هم ستونی کی کار سوي وي هم داسې جذابیت معلوم سي.
دغه مواد یعنی اصل افغاني مواد دي، ډېر هم داسې زړه هم کاری کنه؟
او ډېر موږ له زړو موادو چې نه کار اخو غوی پاکو، غوی بیرته په نوي ډیزاین باندې په نوي شکل باندې استفاده کوو او ټولې قدیمي مواد دي. لس سفارتونه له دې رسي او پیژني او په فیسبوک پاڼه په دوی لیدلې وي، بیا راځي دلته موږ چې راشنه.
د ښځو لپاره دې مرکز څومره اسانتیاوې برابر کړي چې ښځې راشي دلته کار وکړي او د کار زمینه ورته مساعده؟
بالکل، دلته موږ 70% ښځینه کار کوي. موږ خپله رئیسه هم میرمنه ده او دلته موږ ته ډېر زیات اسانتیاوې دي.
ازادي راډیو ته غوښتست په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
ګلزمان کمالزی د کونړ له مرکز لیکلي طالبان سولې ته ژمن دي خو ملاتړي هیوادونه غواړي چې دوی آرام ژوند افغانستان کې وکړي. د پکتیا د سمکنې ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی لیکلي زموږ د افغانانو د زړه هیله سوله ده. امیر خان ایوبی بیا د هلمند ولایت له مرکز لشکرګاه لیکلي د بندیانو ازادي دل د سولې او بین الافغاني خبرو ته زیات لار هواروي. بشیر حبیبزی هم د لوګر لازري لیکلي تیر ورځ ډیر سخت سیلاب راغلی او ډیر مالی تلفات یې اړولی دي. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریوبه د لبنان په اړه پوښتنه کړې ده، ویلي چې وګړي په کوم دین دي. البته دوی ته باید ووایو چې څه باندې 45% مسلمانان او 40% هم مسیحیان دي. په لبنان کې نه بیګا دوه درنې چاودنې شوې وي.